پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر د تای روشن په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به مو په لومړي سر کې فراه ولایت د افغان ولسمشر د سفر خبر کو. دغه ورځ به د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې واوري چې د سولې په اړه کړي دي او ټینګار کوي چې باید ټول مشران سولې ته د لارې د خلاصېدو لپاره ډېر کار وکړي. نو راپورونه هم لرو، خو تر څه دمخه به اجمل اند افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راووروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو سفر د فراه ولایت ته رسیدلی دی. د اسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې لپاره 30 میلیونه ډالر مرسته کوي، او د الجزایر په پلازمینه کې په لسګونو زره کسانو د ولسمشر عبدالعزیز د شل کلنې واکمنۍ پر ضد مظاهرې پیل کړې. افغان ولسمشر نن فراه ولایت ته ولاړ. له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال په وینا اشرف غنی به د دې سفر په ترڅ کې د هوایي ډګر او په فراه کې د ملکي روغتون پروژې پرانیسي. فراه له هغه ولایتونو څخه ده چې د وروستیو ورغتونو له امله یو شمېر اوسیدونکو ته د سیلابونو له کبله د سر او مال زیان اوښتی او امنیتي وضعیت یې هم خنډ دی. د ازادي راډیو خبریال فیروزي عزیزي ته د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینت لخوا د غوره خبریال ایوارډ ورکړل شوی. دغه ایوارډ اغلی عزیزي او په څو بیلابیلو نورو برخو کې خزینه مخکخانو ته د مارچ 8 نیټې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ورکړل شوی. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د ازادي راډیو بلې خبریالې ناجیې صافۍ ته د ولسمشر لخوا د ملالۍ دولتي مډال ورکړل شوی و. اسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار لوی لارې د بیا رغونې لپاره 30 میلیونه ډالر مرسته کوي. د افغانستان د فائدې امې وزارت د جمعې په ورځ دا خبر تایید کړ. ویل چې د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغولو کار په دریو پړاوونو ویشل شوی. دا لوی لاره به تر 2000 میلادي کال پورې ورغول شي. د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو 15 کلونو کې تر 3000 کیلومتره ډیر سړکونه جوړ شوي دي، خو د رپورټونو په اساس د افغانستان د سړکونو ډیره برخه د جګړې او د کیفیت د خرابې له کبله بیرته تخریب شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د ایرلند د کرکټ د لوبډلې ورستۍ 50 اوریزه سیالي به سبا ترسره شي. د سیالۍ هم په هند کې ترسره کیږي. د 50 اورونو کرکټ د سیالیو د روانې لړۍ څلورمه لوبه افغانستان د کرکټ لوبډلې د 109 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او ایرلند لوبډلې بل دې پرته د دې لړۍ په ترڅ کې د مارچ 15 یو ټیسټ میچ هم وکړي. اخوا د اسیا د ساحلي فوټبال د اتلولې د ګټلو لپاره بنن افغانستان او د فلسطین لوبډلې سره مخامخ شي. د سیالۍ په تایلند کې روان دي. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې د پنځشنبه په ورځ د مالیزیا لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې 12 لوبغاړي تر خیر روزنځي دورې وروسته په دې سیالیو کې د ګډون لپاره تایلند ته استولې دي. د الجزایر په پلازمینه کې په لسګونو زوره کسانو د ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیفقه د شل کلنې واکمنۍ پر ضد مظاهرې پیل کړې. ویل کېږي چې په الجزیره ښار کې پرونۍ مظاهرې تر ډېره سوله ییزې وې، خو تېر ماښام پولیسو د مظاهرهچیانو د خورېدو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه استفاده وکړه. پولیسو هغه لار چې د ولسمشرۍ د ماڼۍ په لور غځېدلې هغه یې هم بنده کړه. د الجزایر دولتي ټلویزیون د رپورټ له مخې امنیتي ځواکونو 195 تنه د مالونو د لوټلو او بریدونو په تورونو نیولي. د دې تلویزیون د خبر له مخې 112 پولیس ټپیان شوي. د الجزایر خلک له بېکارۍ او اداري فساد شکایت لري. دوی وایي چې له جګپوړو چارواکو سره لیدل کتل هم ستونزمن دي. مظاهره کوونکي له دې پلان سره مخالفت کوي چې د هېواد 20 کلن ولسمشر لا هم غواړي چې واکمن وي. د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز په سویس کې په روغتون کې دی او له 2013 کال راوروسته چې مغزي سکته یې کړې وه ډېر لږ په عام مظهر کې لیدل شوی. ترکیز واکونو د سوریې په شمال لویدیز ولایت ادلب کې غزمه پیل کړې. دا اقدام په سوریه کې له ایران او روسیې سره د شوي توافق له مخې شوی. د ترکیې دولتي اژانس انادولو پرون خبر ورکړ چې ترکیز واکونه د ادلب له شماله د ترکیې د پولې په اوږدو کې د سوریې د حلب ایالت تر جنوبي سیمو غزمه کوي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار ویلي ترکیه به د سوریې د خاورې دننه له 15-30 کیلومترو پورې ساحه کې غزمه وکړي او روسیه به د ادلب بهر سرحدي سیمې څاري. اکار زیاته کړې چې د روسیې له لوري غزمه هم پرون پیل شوه. د ترکیې دفاع وزیر وایي چې دا هڅې د اوربند د ادامې لپاره او په ادلب کې د ثبات په خاطر مهمې دي. دا متحده ایالاتو ادارې داسې پلان په نظر کې نیولی چې په نورو هیوادونو کې د میشتو امریکایي سرتیرو لګښت هم دا کوربه هیوادونه ورکړي. بلومبرګ او اسوشیتد پریس خبري سرچینو د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا څرګنده کړې چې سپینې ماڼۍ د امریکا له دفاع وزارت غوښتي چې په دقیق ډول دا معلومه کړي چې په نورو هیوادونو کې د ډېر امریکایي ځواکونو د لګښت څومره برخه باید کوربه هیوادونه ورکړي. کومو سرچینو چې دا معلومات ورکړي هغو د خپلو نومونو له څرګندولو ډډه کړې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا شکایت لري چې د امریکا متحده د ناتو د غړو په شمول د ځانونو دفاع لپاره سمه پانګونه نه کوي او د دې لګښتونو بار د امریکا د مالیه ورکوونکو غاړې ته لوېدلی دی. دا خبرونه
د خبرونه په سر کې د فرا ولایت د افغان ولسمشر د سفر په اړه راپور در تلرو چې په ګډه وای سره وورو. د غرض د افغان حکومت اجرایه رئیس ویلي دی چې عادلانه سوله ورته لومړیتوب لري او ټول مشران باید د په وینا سولې ته د لارې د خلاصون لپاره کار وکړي. عبدالله نن په کابل کې وویل
هیچ جواب نمی کنه که در مهمترین مسئله که مسئله صلح است برای افغانستان، بزرگان ما، همه ما با هم در راستای منافع بزرگ ملی کشور گرده هم بیاییم و راه را برای مردم افغانستان آسان بسازیم.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د پسرلی پر اتاک سره د وسلواله مخالفینو د ځپلو په هدف په تهاجمي حملو کې د زیاتوالي خبره کوي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي
نو د پسرلی راتګ یا د نیوی کال راتګ سره هم موږ بشپړ آمادګی لرو او په ټول قوت سره به د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوو او د ترورستانو پر ضد به خپل مبارزې ته ادامه ورکړو.
په نړیوال مسلو کې به په دې اړه واوري چې د امریکا حکومت غواړي چې له یو شمېر هیوادونو څخه چې امریکایي پوځیان پکښې میشتي د خپلو ځواکونو د اوسېدو مصرف وغواړي. نو راپورنه هم لرو که وختو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خپرېږي. اورېدو ته یې بلنه درکوم. ورځو د خبرونې لومړني راپور ته افغان ولسمشر اشرف غنی نن سهار فرا ولایت ته سفر کړی دی. دا چې د سفر هدف څه دی او هلته به پر کومو مسایلو باندې خبرې وکړي په دې اړه به نور جزئیات ما همکار اجمل تورمن را کچم د اوسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښې دی. اجمل تورمن خبرونې ته شرغلی اوریدونکو ته تاسې د شغلی غنی د سفر په اړه نور جزئیات ورکړي.
بله فریبا جان تاسې او د دی راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسې هم ویل ولسمشر غنی نن د لوړ پوړي پلای په مشرۍ په یو سفر فرا ولایت ته رسیدلی دی. له فرا څخه د ازادي راډیو خبریال په سهارنیو خپرونو کې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی به د دې سفر په ترڅ کې د هوایي ډګر او په فرا کې د ملکي روغتون پروژې پرانیزي. خو اوس ولسمشر غنی په یوه غونډه کې دی ارګ بیا په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې ښاغلی غنی به د دغه سفر په ترڅ کې په فرا ولایت کې لاب زپلو کورنیو سره د مرستو بهیر د ارزونې تر څنګ د دغه ولایت د مختلفو اقشارو له استازو سره هم جلا کتنې ولري. فرا ولایت له هغو ولایتونو دی چې د وروستیو روغتون له امله یې یو شمېر اوسېدونکو ته د سر او مال زیان اوښتی او امنیتي وضعیت هم ښه نه دی. دغه شان فریبجان نه تایید شوي راپورونه داسې هم شته چې ممکن ولسمشر نن له غرمې وروسته کندهار ولایت ته هم سفر وکړي. د یادونې ده چې ولسمشر د تېرې چهارشنبې په ورځ کونړ ولایت ته هم سفر دلوت. دا چې په فرا ولایت کې ولسمشر د چا سره ګوري او په غونډه کې پر کوم مسایلو خبرې کوي زمنن د دې تر څنګ چې دغه یادې پروژې پرانیزي نور کم پروګرامونه وي دا به د ازادي راډیو پر اوروسته خبرونه کې د خپل همکار څخه د فرا ولایت نو ورو چې هغه په دې اړه بشپړ راپور وړاندې کړي.
بله ډېر زیاته مننه کوم اجمل تورمانو دوستانو و موریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی فرا ولایت تللی دی. نن سهار د سفر کړی دی او ټاکل شوی دی چې هلته ځینې پروژې پرانیزي. د ښاغلي غنی د سفر په ترڅ کې به موږ تازه راپورونه او جزئیات د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې درته خبرو کوو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
و ورزو د خبرونه یو بل موضوع ته د افغان حکومت اجرایی رئیس وای چې عادلانه سول ورته لمړیتوب لري او ټول مشران باید سولې ته د لارې د خلاصون لپاره کار وکړي. عبدالله چې نن یې د پخوانی ولسمشر د لمړی مرستیال محمد قاسم فهیم د پنځم تلین په یادغونډ کې خبرې کولې، ویل چې افغانستان هغه وخت آزاد کېدای سي چې تروسي ډلې پکښې ورکې سي او بیا د بهرنیو ځواکونو شتون ته هم اړتیا نه پیدا کېږي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په همدې غونډه کې وویل چې د سولې لپاره د امریکا هڅې تاییدوي او امید لري چې ژر سولې ته ورسېږي. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات راکوي.
بلې فریبا جان، لکه چې تا یادونه وکړه، د افغان حکومت اجرایی رئیس له ټولو افغان سیاستوالو غواړي چې د عادلانه سولې او ملي ګټو لپاره کار وکړي. عبدالله چې نن یې د پخواني افغان ولسمشر لومړی مرستیال محمد قاسم فهیم د پنځم تلین په یادغونډه کې وینا کوله، وویل چې افغانانو ته مهمه مسله سوله ده.
بایس یک شهروند کشور و بایس یکی از مسئولین در حکومت وحدت ملی ایره دوباره تکرار میکنم که صلح عادلانه بر ما اولویت دارد. در این حال ایجاب میکنه که در مهمترین مسئله که مسئله صلح است بر افغانستان، بزرگان ما، همه ما با هم در راستای منافع بزرگ ملی کشور گرده هم بیاییم و راه را بر مردم افغانستان آسان بسازیم و راه را باز بکنیم برای که مردم افغانستان در صلح با هم زندگی کنند.
بلې، د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د لومړي مرستیال د پنځم تلین په غونډه کې یو شمېر افغان سیاستوال، پخوانی چارواکي راټول سوي او بیلابیلې څرګندونې وکړلې. دغه غونډې ته پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم وینا وکړه، ویل چې د سولې لپاره د امریکا هڅې تاییدوي او هیله څرګنده کړه چې انشاءالله ډېر ژر به سولې ته افغانان سره ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد له طالب پلاوی سره په قطر کې په پنځم پړاو خبرو بوخده. که څه هم دغه خبرو په اړه زیات جزئیات نه ورکول کیږي، خو طالبان وایي چې له امریکایي پلاوی سره د سولې په بهرني اړخ خبرې کوي. ټاکل شوی و چې دا خبرې څو ورځې وخت ونیسي، خو د خبرو پیچلتیا ته په کتلو سره څو پرله پسې ورځې کیږي چې په قطر کې د افغان طالبانو او د خلیلزاد ترمنځ خبرې روانې دي. بلې فریبا جانې،
بلې ډېر زیاته مننه کوم رحمت افغانو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وروه بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صاف اوازه اورېدلی سئ. او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ، نو کولی سئ چې زموږ ویب سایټ ته ولاړ سئ او زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه واوري، او هم کمونۍ اورېدلې تکرار یې واوري. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. له وصل وصال څخه به اوس اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بادغیس ولایت کې په کرنیزو چارو بوختو 1500 خزو باندې د سبزیجاتو تخمونه وشل. د دغه وزارت ویان اکبر استمینن ازادي راډیو ته ویل په یادو خزو د سبزیجاتو د تخمونو د وشلو هدف په کلیوالي کچه د کورنۍ او پخچو جوړول، د میندو او ماشومانو د خوړو خوندیتوب، او په کرنیزو چارو د بوختو خزو د عامه پوهاوي د کچې لوړول او اقتصادي وده ده. خغل رستمی وای د بادغیس ولایت د کرنې ریاست او کرنې او مالداری وزارت د بنوالۍ ملي پروژې لاره د سبزیجاتو د تخمونو د ویشلو ترڅنګ په یو شمېر نورو خزو د سبزیجاتو د پروسس وسایل هم ویشل شول، سو د دوی محصولات په سمه توګه پروسس او بازار ته په ښه بیه وړاندې شي. د په خبره الله دې لري با په کرنیزو چارو د بوختو خزو په اقتصادي وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دغه ولایت کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا د وی پروژې د پرانستل کېدو خبر ورکوي. نصیر علمیار نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه پروژې ټولیز ارزښت 1.6 میلیون افغانۍ کېږي چې او 1.5 سوداګرو خزو ته ځانګړی شوی ده. سو دغه خزې د خامکدوزۍ، قالین اوبدلو او د غذایي موادو د تولید په برخه کې خپل فعالیتونه ته وده ورکړي. ښاغلی علمیار وایي د دغې پروژې موده 15 کاله ده او اوس مهال د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالیو کې پیل شوی دی چې وروسته به په نورو ولسوالیو کې هم پیل شي. دی وایي د دغې پروژې د پلي کولو هدف د سوداګرو ښځو په اقتصادي وضعیت کې بدلون او اقتصادي وده ده. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ 500 کیلوی قزاقي وړه 1400 افغانۍ، یو بوجۍ 500 کیلوی بوره 1650 افغانۍ، یو بوجۍ درې نیمنۍ وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ یو لیټر پټرول په 500 او یو لیټر ډیزل په 250 افغانۍ او پلورل کیږي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو یورو 30 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 90 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومنه 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه خو مو اوریدل دوستان، اوس په یو نړیوال موضوع راوخلو. د امریکا حکومت غواړي چې له یو شمېر هیوادونو څخه چې امریکایي پوځیان پکې میشتي د خپلو ځواکونو د اوسېدو مصرف وغواړي. په دې موضوع له اسمت سروان سره خبرې کوم چې دا شبه سره په سټوډیو کې د سروان سره خبرونه ته شرغلي. د امریکا د حکومت د دې پلان نور جزئیات څه دي؟
د امریکا حکومت لکه څنګه چې تاسو ویل په یو پلان باس کوي او غور کوي چې پر اساس له هغو هیوادونو چې امریکایي پوځیان په خاوره کې اوسي د ځواکونو مصرف او د خراس د هغو لپاره امتیاز غواړي. یعنی یوازې دا نه چې د امریکایي ځواکونو مصرف دي ورکړي، بلکې امتیاز دي هم ورکړي، ځکه چې امریکایي ځواکونه د هغوی ساتنه کوي. امریکایي رسنۍ بلومبرګ او د خراس اسوسییټډ پریس خبري اژانس د څو تنو امریکایي چارواکو په قول پرون جمعه وویل دفاع وزارت یا پینټاګون ته ویل شوي چې په نورو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د مصرف په اړه معلومات راټول کړي، او دا هم ورته ووایي چې هغه هیوادونه چې دا ځواکونه پکې ډیره دي څومره پیسې باید امریکا ته ورکړي. هم بلومبرګ او هم اسوسییټډ پریس خبري اژانس د هغو چارواکو نمونه نه دی یاد کړی چې دا خبره ورته کړې ده، د دې لپاره چې هغوی اجازه نه لرله چې په دې اړه خبري وکړي.
بل ترانس افغانستان هم یو لږ هیوادونه دی چې د امریکایي پوځیان پکې میشتي. آیا افغانستان نوم په دې لیست کې شامل دی او یا د شاملې دو احتمال ستا دقه؟
نه، د افغانستان نوم په دې لیست کې شامل نه دی. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې نه صرف امریکا د خپل ځواکونو مصرف لري غواړي، بلکې امریکا په افغانستان کې ډیر زیات مصرف کوي. امریکا د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مصارف هم په غاړه لري چې هر کال په میلیارډونو ډالر کې شي، او د افغانستان د پراختیايي پروژو په برخه کې هم امریکا ډیر زیات ونډه لري په میلیارډونو ډالر هر کال امریکا افغانستان سره په دې برخه کې مرسته کوي. البته په دې لیست کې هغه هیوادونه شامل دي چې د ځان د ساتنې لپاره له امریکا غوښتي چې خپل ځواکونه هلته وساتي، لکه جرمني، ایتالیا، بریتانیا، جاپان. په دغو هیوادونو کې له دوهمې نړیوالې جګړې را پدې خو امریکایي پوځیان میشته. همدارس د خلیج د سیمې ځینې هیوادونه لکه بحرین، کویت او قطر په دغو هیوادونو کې هم په زرګونو امریکایي پوځیان وسی، او دا پوځیان د دې لپاره وسی چې دغه هیوادونه وساتي.
تاسو څه فکر کوئ ته چې نه په حقیقت کې فکر نه کوم چې دا سی یو پریکړې یا دا سی یو پلان مخکې موجود و؟ دا به څومره دقیقې چې د امریکا حکومت واقعا له دغو هیوادونو پیسې واخلي؟
که څه هم د دوړو خبری رسنوي چې امریکایي رسنوي دی او معتبري رسنوي دی، دوی د هغو کسانو نمونه نه دی اخیستي چې دا خبرې ورته کړې دي. د امریکایي چارواکو ځکه چې دوی ویل دي چې هغوی اجازه نه لرله چې په دې اړه خبرې وکړي او نوم یې افشا شي. خو کومو یاد وی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ څو ځلې ویل دي چې د ناتو ټول پیټې د امریکا په غاړه ده، باید نور هم پکې ونډه واخلي او د امریکا مصارف کم شي. څومره چې امریکا مصرف کوي نور یې نه کوي، نو نور هم باید مصرف وکي او د ټولو دفاعي چارو مصارف باید یوازې د امریکا په غاړه نه وي. د ته په کتو کې دې شي چې دا خبره دقیق هم وي.
بله، ډېر زړه مننه کوم اسمت سروانو چې د امریکا د حکومت د پلان په اړه راپور کوچوي. له یو شمېر هیوادونو څخه به وغوړي چې امریکایي په هیوادونو کې چې امریکایي پوځیان پکې میشتي، شایي ولسمشر ډونالد ترامپ ورته وایي چې د خپل ځواکونو د وسېدو مصرف ورکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته ورګرځو او بیا هم پر امنیتي مسایل باندې تمکیږم. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د پسرلي پر اتاک سره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په تهاجمي حملو کې د زیاتوالي خبره کوي. د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید ویلي دي چې افغان دفاعي ځواکونه اوس د دې توان لري چې په ښه توګه د خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په هیواد کې د امنیت لاشه ټینګښت او تروریستي پیښو د مخنیوي ډاډ ورکوي. په دې اړه جزئیات زما هم کار وصل وسال راکوي د کابل سټوډیوز خلاص سره دی. وصل وسال خبرونه ته شرغلی
ډیر زیات مننه فریبا جان. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل د پسرلی پر رسیدو سره د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د وسلوالو مخالفینو د ځپلو او تورستي پیښو د مخنیوي لپاره د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې افغان دفاعي ځواکونه چمتو دي چې په پوره میړانه د خپل خاورې او خلکو ساتنه وکړي.
نو د پسرلی راته یا د نیوی کال راتګ سره هم موږ بشپړ آمادګی لرو او په ټول قوت سره به د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوو او د تروریستانو پر ضد خپل مبارزې ته ادامه ورکړو. نو اوس هم موږ خپل ولس ته ډاډ ورکړو چې تاسو په همکارۍ سره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس دا وړتیا لري چې تاسو امنیت خوندي کړي او تاسو ته د ښه ژوند د یو باثباته چاپیریال رامنځته کړي.
د پداسل کې د چې هر کال د پسرلی پر اتک سره په افغانستان کې جګړې زور اخلي او خلک لامنیتی ستونزو او غوښونو سره مخ کیږي. بلخو په ننګرهار او کابل ولایت کې ورستې حمله چې پکې لزګونو تنو تمرک شو په وخته یو لړ اندېخنې را پرولې دي. د پنځشنبه پورس په کابل کې د عبدالعلي مزاری پر یاد غونډه د هوانونو په توغولو کې 15 تنه شهیدان شوي او 15 نور ټپین شوي دي. بلخو د ننګرهار هوایي ډګر ته نږدې د ای بی ای په شرکت باندې 15 تنو وسلوالو حمله وکړه چې پکې د دغه شرکت یو لس کارکونکي ووژل شول. د دغه دواړو حملو مسولیت د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش په غاړه واخیست. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې ورستۍ خونړې حمله وسلوالو طالبانو کړې ده. خو لدې ټولو سره سره د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې تورستي ډلې د پخوا په پرتله کمزوري شوي او د پسرلنۍ عملیاتو پر مهال بلا وځپل شي.
مخبل تهاجمي او تعرضي عمليات په همدغه شدت سره دوام ورکوي. دښمن په ټول افغانستان کې تضیفه شوی دی. نصران هر ورځ وژل کیږي. سرلنی عملیات کې به هم زموږ هغه ساحو کې چې زموږ کشف استخبارات په باندې مخکې نه کار کړی دی په عملیات پیل کیږي. موږ تاسو طریق د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې په پسرلي کې به دښمن نور هم تضیف شوی وي او امنیت په روال کې به غوړوالی راغلی.
په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امنیت په خوندیتوب کې له ټولو امکاناتو استفاده کوي او په دې برخه کې به خپلې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. بله فریبا جانې.
بله ډېر زیاته مننه کوم. وصل وصال و چې د افغانستان د دفاع وزارت او د کورنیو چارو د وزارتونو د چارواکو څرګندونې راوورولې چې وایي د پسرلي پر اتاک سره به د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف تهاجمي حملې زیاتې سي. مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستان یو ځل بیا یادونه کوم که مو د خبرونه تر اوسنۍ اورېدلې نو کولی سئ چې په تکرار بڼه یې بیا هم د ازادي راډیو پر ویب سایټ پیدا کړئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس کندوز ولایت ته ورځو. د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په پسرلنی کمپاین کې د دې ولایت په کچه 1,500 مثمره او غیر مثمره نیالګي کښېنوي او دا کار د چاپیریال د سمسورتیا په هدف کوي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار اجمل آریان له کندوز سره کوي.
په کندوز کې په پسرلنی کمپاین کې 1,500 نیالګي کینول کیږي. د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په پسرلنی کمپاین کې د مرکز اړوند سیمو او دغه راز د دې ولایت په نهو ولسوالیو کې د چاپیریال د سمسورتیا په هدف 1,500 مثمره او غیر مثمره نیالګي کینول کیږي. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی په دې اړه له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل
دا یو لک 50,000 ونې په مرکز او لسوالی کې په کلي او په قرارداد په ټول کې به مشتلاش دا دي چې شش کال خپل ټول هغه نهالونه چې یشول سوي دي داغه ساتلو لپاره هم ځنګړې عامه کوهاوي ولرو چې ترسو هر وګړي خپل نهال په خپل وساتي په خپل مبور تور کوي او په خپل هم داغه روزنه وکړي.
په ورته وخت کې د دې ولایت مدني فعالان بیا وایي چې د نیالګوی کېنول یوازې د بزګرانو مسؤلیت نه دی، بلکې د ټولنې هر وګړی مکلف دی چې د خپل د چاپریال د ښکلا او سمسورتیا په خاطر زینتي ونې، نیالګي او ګلان کېنوي. د کندز یو تن مدني فعال امید عمرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
غواړو چې کندز ته هغه سابقه زرغونتیا، شنتوب او سرسبزي وروبخو او په دې ته ژمن پاتې کېږو چې انشاءالله ټول به په ګډه سره کار کوو تر څو چې دغه کمپین کامیابه او خپله بریالیتوب ته ورسوو.
بلخوا د نوموړي ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې د ټولنې هغه شمېر وګړي چې د طبیعت او چاپیریال ښکلا او سمسورتیا ته ارزښت ورکوي، نو په طبیعي ډول د جنګ او تاوتریخوالي مخالف دي او دغه راز هڅې کوي چې په ټولنې کې د ښکلا او سولې فرهنګ ته وده ورکړي. د کندز دوه تنو اوسېدونکو عزیزې امینی او سربلن مایار په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
تقریبا تر یو لک نیالګیو بنن کېنول کېږي د سولې په نوم، په دې خاطر چې موږ وکولی شو خلکو ته د سولې فکر ورکړو، وکولی شو د سولې څخه خپل ملاتړ اعلان کړو په دې ډول باندې. او دا نیالګي چې د سولې په نوم کېنول کېږي، انشاءالله چې اته نوي کال کې به سوله راتلونکي او ضرور به راشي.
له دې سره سم د کندز اوسېدونکو د نیالګیو کېنولو کمپاین څخه هرکلی کوي، خو زیاتوي چې هر کال په دې ولایت کې د دولتي ادارو لخوا په زرګونه نیالګي په بیلابیلو سیمو کې کېنول کېږي.
دستانو وسپه د کابل چاپ او ورځپاڼو سرټکي له اجمل تورمن څخه باورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په کابل کې د پنځشنبې د ورځې د حملې په اړه هم یو شمېر مطالب لیکلي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې په کشفي ارګانونو نیوکه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د عبدالعلي مزاري په یاد غونډه د هوانونو په توغولو کې 15 تنه شهیدان شوي او 95 نور ټپیان شوي دي. ورځپاڼه لیکي په دغو مراسمو کې د عامو خلکو تر څنګ یو شمېر چارواکو هم ګډون کړی و چې ترهګرو د استوګنې له کوره هوانونه وتوغول او دغه غونډه یې ګډوډه کړه. سر مقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړي چې ترهګرو دغه هوانونه څنګه د کابل لویدیځ ته انتقال کړل او ولې امنیتي او کشفي ارګانونه ورته متوجه نه شول. په سر مقاله کې راغلي له دې ښکاري چې ترهګر د کابل په شمول په لویو ښارونو کې فعال دي، دلته اوسیږي او ورانکاري فعالیتونه هم له همدې ځایونو پلانوي. ورځپاڼه ټینګار کوي چې کشفي ارګانونه باید په ښارونو کې دننه ترهګر فعالیتونه مهار یا راکم کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې په دې اړه لیکلي دي. په سرمقاله کې راغلي تر ارګ د باندې هره ورځ افغان میندې د خپلو عزیزانو ټوک ټوک هډونو ته اوخ کې تویوي، خو ارګ میشتي په خپلو ستاینو نه مړیږي. په ورځپاڼه کې راغلي د دشت برچي د پیښې په تړاو به حکومت له ځانه د بې کفایتۍ او ناتوانۍ تورونه څنګه پاکوي. سرمقاله لیکونکی تور پورې کوي چې حکومت له خپل ولس سره لاس او ګریوان دی او دغه ستونزه دومره جدي ده چې یوازې د ارګ د دیوالونو په حدودو کې ځای ورپاتې وي، دوی به بیا هم دې جګړې ته دوام ورکوي.
تاسو ازادي راډیو اوري اوس په تاسو پیغامونه وورو.
ستاسو له پیغامونو
رفیع لاین د کونړ څخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه ساحله ده. کوم خوونکو په انتخاباتو په ورځ باندې په سختو شرایطو کې کار کړو، باید هغوی ته د هغوی حق ځمه حواله کړی شي. څلورو پنځو میاشتو په تېرېدو سره بیا هم انتخاباتو کمیسیون هغوی ته د هغوی حق ځمه حواله نه کړه. هیله ده چې مربوطه مرجع په دغه باندې سوچ او فکر وکړي او دغه مشکل رفع کړي. ځان یې احمد الله د بغلان ولایت د جریخوش ولسوالۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ داسې یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د سهار د 6 بجو پورې دغه سیمکارټونه کار کوي او بیا د ماښام د 6 بجو نه د سهار د 6 بجو پورې دا ټول سیمکارټونه بند شي. دا ولې بندېږي؟ دغه زموږ ډېر غټ مشکل دی. ما ته ولې سلام چې شپه ورځ کار کوي. اشرف غني څه دا هیله کوم چې دغه مشکل را حل کړي. سلام.
زمانو عبدالواحد منګ د اولس مشر نه د غوښتنه لرو چې دلته په کونړ کې اوبدي سندونه دي باید منګه ته ډیم جوړ کی چې دینه ټول کونړ او ټول افغانستان ته استفاده کوي برېښنا ترې جوړیږي د افغانستان راتلونکي چې کوم دی برېښنا ده چې برېښنا جوړه شي افغانستان په خپلو خپو درېږي او له دې نه مخکې دوه دورې چې